گاغا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د غرمې یو نیمه بجه شوله. د امریکا غږ آشنا رادیو وروستۍ مخامنۍ خبرونه درته وړاندې کوو. په لومړي سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکي اوري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د قندوز په ښار کې د بیسرحد ډاکټرانو پر روغتون باندې د امریکایي ځواکونو برید یو ناوړه پیښه او انساني اشتباه وه. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین امر کړی چې په سوریه کې د پرمختللو مزایلو دفاعي سیستم نصب شي. او د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنه‌ای وایي امریکا کوښښ کوي چې ایران ته لار پیدا کړي. درنوونکو په دې خبرونه کې چې یو سات په دوام کې د خبرونو پرته نور خبرونه په ثبت شوی بڼاوري ساسونه هیله کوي چې خبرونه ته زنګ ونه وهي. دا د پوره خبرونه ز اشرف الله رحیم زوی وایم. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل وایي چې د قندوز په ښار کې د بیسرحد ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو برید یو ناوړه پیښه او انساني سهوه وه. جنرال کیمبل وویل امریکایي ځواکونو هیڅ وخت قصدن په روغتونونو او مسؤلونو ځایونو بریدونه نه دي کړي. جنرال کیمبل دغه څرګندونې نن په کابل کې په هغه کانفرنس کې وکړلې چې د قندوز د پیښې په اړه د امریکایي ځواکونو د تحقیقاتو نتیجه پکې اعلان شوه. جنرال وویل هغه کسان چې د قندوز په پیښه کې لاس درلود د خپلو دندو نه ګوښه شوي دي. د امریکایي ځواکونو په تحقیقاتو کې معلومه شوې چې په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو د بیسرحد ډاکټرانو پر روغتون باندې برید یو اندازه د تخنیکي اشتباه له مخې کړی و. امریکایي ځواکونو د بیسرحد ډاکټرانو د روغتون ودانۍ اشتباهاً په ښار کې یو بل ودانۍ بللې وه. طالبانو په فاریاب ولایت کې د یوې هلیکوپټرې 13 مسافر یرغمل کړي دي. د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیری آشنا رادیو ته وویل چې د ملي اردو د یوې هلیکوپټرې په بیړنۍ ناست کې د هغې درې تنه پیلوټان وژل شوي او 13 نور سپاره کسان یې ژوندي د دولت د مخالف وسلوالو لاسته ورغلي دي. جنرال وزیری وویل چې دغه الوتکه د یوې شخصي کمپنۍ وه او په محلي وخت د سه‌شنبې په ورځ ماسپښین د مزار شریف نه فاریاب ته روانه وه چې د تخنیکي ستونزې له کبله په پښتونکوټ ولسوالۍ کې په بیړنۍ توګه کېناستله. د ملي دفاع د وزارت ویان دغه دوو بهرنیانو په اړه نور جزئیات څرګند نه کړل چې د کوم هیواد پورې اړه لري. هغه وویل چې دغه الوتکه وروسته د دولت د مخالفو وسلوالو لخوا محاصره شوه چې د دواړو لورو ترمنځ په نښته کې د ملي وردو دوه تن عسکر او د الوتکې یو کارکوونکی ووژل شول. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د دې ریاست موظفینو د نیمروز په ولایت کې د حزب التحریر یو ولایتي مسؤل نیولی دی. د دغه ریاست په اعلامیه کې ویل شوی چې د حزب التحریر ولایتي مسؤول عبدالقیوم له دریو کلونو راهیسې په نیمروز کې د افراطي افکارو د خپرولو د دیموکراسۍ نظام ضد او حزب التحریر کې د ځوانانو د جلب جذب لپاره پټ فعالیتونه کول. د حزب التحریر د خطر په اړه د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله د څرګندونو نه وروسته دا د دغه ډلې د فعالینو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو لومړنی علني اقدام ګڼل کیږي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د چهارشنبه په ورځ امر کړی چې د مزایلو د دفاع یو ځانګړی سیستم دی په سوریه کې د روسیې د هوایي ځواکونو په اړه کې نصب شي. پوتین د امر د ترکیې لخوا د یوې روسیې الوتکې د وشتلو نه وروسته کړی. د روسیې د اقدام د ناټو د یو غړي هیواد سره د پوځي جنجال د پیدا کېدو ګواښ زیات کړی دی. د مزایلو د دفاع د پرمختللی سیستم چې اس 400 نومیږي د سوریې د لازقې په ساحلي ښار کې د روسیې د هوایي ځواکونو په اړه کې نصب شي چې د ترکیې د سرحد نه یوازې 10 کیلومتره لرې پرته ده. د مزایلو د دفاع د سیستم کولی شي چې په ډیر دقت د ترکیې جیټ الوتکې وولي. که چیرته روسیا د ترکیې کوم الوتکه وولي ناټو د مداخلې حق لري. د بلجیم د کورنۍ چارو وزیر جنجم منوای امنیتي ځواکونو د همدې تیر یک شنبه پر ورځ د بروکسلز د ښار په څو ځایونو باندې چاپې واچولې. ښاغلی جنجم منوای امنیتي ځواکونو دا چاپې د یوې حتمی حملې د مخنیوي په خاطر کړې دي. ښاغلی جنجم منوای داسې ښکارېده چې ښایي د یک شنبه په شپه به پر موږ برید شوی و خو هغه سې ونه شول. هغه خبرې ادارو ته وویل د همدغو حتمی بریدونو د خطر له وجې په هیواد کې د بریدونو امکانات څلورمې درجې ته پورته کړل او دا په دې معنی چې د یوه احتمالي برید کېدل ډېر حتمی و او هره شیبه ښایي شوی و. د کورنۍ چار وزیر دا ونه ویل چې حکومت د څه ډول بریدونو تمه درلوده، خو چارواکو د یک شنبې په ورځ د ښار په بیلابیلو برخو کې لږ تر لږه شپاړس تنه ونیول چې وروسته د یو کس نه پرته نور ټولې خوشې شول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریه. د ایران ستر محاسبي مشر آیت الله خامنه ای وایي د امریکا متحده ایالات د پیسو او فحشانه په کار اخیستو کوکه کوي چې ایران ته لار پیدا کړي. خامنه ای ایرانیانو ته خبرداری ورکړ چې د هغه په قول د دښمن په لومه کې دی نه لویږي. خامنه ای چې نن د چهارشنبې په ورځ د سپاه پاسداران انقلاب قمندانانو ته وینا کوله، د چارواکو نه وغوښتل چې د غندښنې د جدي وګڼي او د سیاسي ډلو نه وغوښتل چې د امریکا د لاسوهنې ملامتي دی په یو بل نه اچوي. د خامنه ای د دغه څرګندونو نه وړاندې امنیتي ځواکونو یو شمیر لویدیز پلوي لیکوالان او خبریالان هم نیولي وه. د ایران په قضا او امنیتي سیستم کې سختدریز عناصر وایي د کسانې په دې خاطر نیولي وه چې د غربي هیوادونو د لاسوهنې مخه ونیسي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د دغه کسانو په نیول کېدو انتقاد کړی، خو روحانی مشر آیت الله علی خامنه ای چې په ټولو دولتي مسایلو کې نهایي پریکړه هغه کوي، د پخوانه په دې باور دی چې د امریکا متحده ایالات نیت لري چې د ایران اسلامي جمهوریت ړنګ کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي تروریستان په نورو هیوادونو کې د تروریستي بریدونو لپاره د ترکیې د خاورې نه ګټه اخلي. سرګی لاروف د کومې خاص ډلې یا هیواد نوم وانخست، خو زیاته کړه چې د روسیې د الوتکې د رالویدونه وروسته د ترکیې سرحد سره نږدې په سوریه کې د یاغیانو د تیلو په تاسیساتو څو بریدونه شوي دي. لاروف وایي د ترکیې لخوا د روسیې د الوتکې ویشتل یو پلان شوی او پرونکی کار و. د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه وویل چې د پیښې نه وروسته مسکو د انقرې سره په خپلو اړیکو د سره غور کوي. خدای ونه ویل چې روسیا د کومو اقداماتو نیت لري. لاروف وویل موږ د ترکیې سره د جګړې هیڅ نیت نه لرو. هغه وایي د ترکیې د خلکو په برخه کې زموږ نیت نه دی بدل شوی، خو د دې هیواد د مشرانو په حق لا زیاتې پوښتنې لرو. په همدې حال کې د سوریې پوځ تایید کړی چې د روسیې د الوتکې یو پیلوټ د روسیې د ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې ژغورلی دی. د سوریې د پوځ په اعلامیه کې ویل شوي چې د پیلوټ روغتیایي حالت ښه دی. د تونس د کورنیو چارو وزارت وایي د جمهوری ریاست د محافظت په قطعې په ځانمرګ برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 150 کسانو ته ورسېده. وزارت همدارنګه وایي تر اوسه نه ده معلومه چې برید کوونکي څوک وو او د کومې ډلې خلک وه. خو د اسلامي دولت یادایش ډلې په خپل ویبپاڼې کې ویلي دی چې برید هغوی کړی. د وزارت ویاند ولید لوګیونو وویل چې د یو وژل شوي کس جسد په هماغه بس کې موندل شوی چې د جمهوری ریاست د محافظت د قطعې پرسونل پکې سپاره وه. د تونس مطبوعاتو ویلي چې دا جسد ښایي د هماغه ځانمرګ برید کوونکي وي چې بس موټر ته یې ځان اچولی و او بیا یې په ځان پورې تړلي بمونه وچول. خو د کورنۍ چارو د وزارت ویان دغه رپورټونه نه رد او نه یې تایید کړل. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي دی چې د دوی قواوو په خپله پوله کې د خاورې د امنیت د ساتلو په خاطر هغه روسي الوتکه راغورځولې چې د پولې نه یې تیره شوې وه او د روسیې سره د هیڅ ډول شخړې نیت نه لري. په استنبول کې یوې غونډې ته د وینا په وخت ښاغلي اردوان وویل چې الوتکه د سوریې په خاوره کې پرېوتې، خو د لګېدو په وخت کې د ترکیې په قلمرو کې وه. یوه ترکیې چارواکي ویلي دی چې روسي الوتکه د ترکیې په قلمرو کې 2 کیلومتره دننه راننوتې وه. دوی ورته 10 اخترونه ورکړل، خو پیلوټ هیڅ د دغو اخترونو پروا ونه کړه. ښاغلي اردوان وویل دا فکر دې هیڅوک هم نه کوي چې زموږ په حریم باندې به تیری کیږي او موږ به غلي ناست یو. هیڅوک باید زموږ ځمکنی استقلال کم ونه ګوري. لبل خو د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د خبرو په وخت ویلي دی چې د ترکیې او روسیې جنجال باید د ډیپلوماسۍ لاره حل شي. اوباما وویل ترکیه لکه د هر بل هیواد په شان حق لري چې د خپل خاورې ساتنه وکړي. نو اوس د دې ضرورت دی چې روسیه او ترکیه د یو بل سره د خبرو د لارې مشکل حل کړي، د مسلې اساسي مساس ته معلوم کړي او آینده د پاره د هر ډول تیری مخه دی ونیسي. په همدې حال کې د روسیې د راغورځول شوي الوتکې یو پیلوټ چې ژوندی بچ شوی روسیې ته رسېدلی، په فرانسه کې د روسیې سفیر ویلی دی چې د الوتکې دویم پیلوټ په پیښه کې مړ شوی دی. او وروستی خبر دا چې د هند پوځ وایي درې وسلوالو یاغیانو د هندي کشمیر په یو پوځي کم برید کړی، خو برید یې شنډ شوی او د جګړې په جریان کې درې وړه حمله کوونکي وژل شوي دي. په دې جریان کې یو هندی ملکی کارمند چې په پوځي مرکز کې کار کوي وژل شوی دی. یوازې یو هندی عسکر په ډزو کې ژوبل شوی هم دی.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخیستی، نو لتا سنه په ډیره درناوي هله کیږي چې د سټډیو په شمیره د زنګ وهلو هڅه ونه کوي.